نه بجی شوی احمد چی بریم دازدی رو ده دیسات پخ پروانه که ستاسو کور با سلامونه مخی تردی چی رخ پروانه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه د قطر او ترکیه مشانو په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړیدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیک عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه. د ګډې اعلامې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 198 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 18 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې شپږ څلوېښت او د هرات اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان په کلات سیمه کې نن وسلوالو لږ تر لږه اووه سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. په کلات کې د پولیسو مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا تلفات هغه وخت پوځیانو ته واوښتل چې وسلوالو د پوځ پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د دې برید مسؤلیت بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لبریشن آرمي یا بی ایل ای اخیستی دی. د چین په ختیځ کې د وشي په ښار کې نن ماښام 8 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. رویټرز اژانس د پولیسو په وینا خبر ورکړ چې دا کسان یوه 21 کلن زده کوونکي د چړو په گزارونو وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی روښانه شوی او د پولیسو په لومړني بیان کې د دې زده کوونکي په اړه هم څه نه دی ویل شوي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې ختمولو لپاره له خبرو سره لیوالتیا نه لري، بلکې له بهرنیو رهبرانو غواړي چې د ده نړیواله انزوا لپاره خبرې وکړي. ولادیمیر زیلنسکی نن دا څرګندونې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس له ټلیفوني خبرو وروسته وکړې. د اوکراین جمهور رئیس په یوه راډیوي مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي، زه فکر کوم چې پوتین هیڅ سوله نه غواړي، خو د دې معنی دا نه ده چې هغه له ځینو مشرانو سره کښېناستل نه غواړي، ځکه له بهرنیو مشرانو سره په ناستې سره غواړي د خپلې سیاسي انزوا پر ختمولو خبرې وکړي. د روسیې جمهور رئیس پرون د جرمني له صدر اعظم سره ټلیفوني خبري وکړې او شولتس وایي په دغو خبرو کې له روسیې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو او له اوکراین سره د روسي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړه. نیپال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په دوو ګولونو ماته ورکړه. دا لوبه نن د تاجکستان، افغانستان او نیپال د لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزې سیالۍ په ترڅ کې په پلازمېنې دوشنبه کې ترسره شوه. افغان لوبغاړي به د سه شنبې په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان لوی درسیز د ډیورنډ کرښې په اوږدو د ترهګرو د مخنیوي د یوه نوي پلان خبر ورکوي، خو یو شمېر افغان کتونکي د جنرال منیر دې هڅو ته د شک په سترګه ګوري.
نړیوال ته غواړي چې وښیي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان دی.
دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
په دې خبرونه کې نن د زغم د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر کتونکو نظر در سره شریکو.
اما د افغانستان اکثر خلک تماوشل دي.
دا به هم واوري. په کابل کې د شخصي کړتیا څه ستونزې پیدا کړې. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال آسم منیر وایي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم یې رامنځته کړی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2024 مارګله ډیالوګ ناستې پر مهال دا هم وویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاري شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. فیروزه سیسی راپور لري.
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال عاصم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2024 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خپرې کړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باوري کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو له لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه دې باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم عاصم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپلې عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وښيي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان ده. خو دا واقعیت ده چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دوی ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران افغانستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري سره.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جانباز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان کاغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګانیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د پاولو د پاره دوی غواړي چې د خلکو اذهان ټولنیز اذهان منحرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول اداوې تل رد کړې دي. د تېرې دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا رادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
نن د نومبر 14 ده، د زغم نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان په داسې حال کې چې زغم په ټولنیزو اړیکو کې مهم اصل ګڼي وایي چې په ډیرو مواردو کې د خلکو لخوا دا اصل نه مراعاتېږي. د دې ستونزې عوامل څه دي؟ دا به د سپوږمۍ په راپور کې سره اورو.
په افغانستان کې د پراخ ټولنیز بیلابیل والی په پام کې نیولو سره زغم او حوصله مندي د افغانانو ترمنځ د کلونو په اوږدو کې له لوړو ژورو سره مخ شوې ده. امید الله چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی لازدی راډیو سره په خبرو کې د زغم او یو بل منلو اهمیت بیانوي، خو اعتراف کوي چې د خپل آند او نظر مخالفت سره مخ کیږي نو خپل زغم له لاسه ورکوي.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست.
د نوامبر شپاړسمه د زغم نړیواله ورځ ده. او زغم د یو بل درناوی، منل او د یو بل قدردانی ده. داسې وخت نه وي چې زغم به حوصله شوی، خو لږ وخت وروسته بیرته پښیمانه شوی.
فاطمه افضلی چې په ایران کې افغانه کډواله ده د زغم او یو بل د افکارو د نه منلو حالت د اندېښنې وړ ګڼي. نوموړی وایي چې د دغو مسایلو نه په پام کې نیول د ټولنیزو ستونزو د رامنځته کولو لامل کیږي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی
کله چې موږ په داسې یو محیط کې ژوند وکړو چې زموږ روحاني او رواني حالت ښه نه وي، انسان خامخا بې حوصله کیږي. کله چې هر هیوادوال په هر کونج کې له فقر، بیکارۍ او بې ارزښته حالت سره لاس او ګریوان وینو، نو زموږ وجود زرې زرې اورښتي او سوځي.
لبلې خوا یو شمېر ټولنیز فعالان د افغانستان د زغم د حالت په اړه په بېلابېلو برخو کې اندېښنه څرګندوي. نثار احمد چې یو له دغو فعالانو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه در افغان
په بدبختۍ سره په افغانستان کې زغم یو ډیر لوی سرخوږی دی. د افغانستان اوسنی حالت داسې شوی چې موږ د افراط او تفریط ترمنځ بند پاتې یو، یا به افراطي انساني او یا به تفریط کوي، او که د منځ په لاره روان یو زغمناک انساني نو هیڅ کوم اړخ دې نه مني.
ډاکټر همت چې د رواني او عصبي ناروغیو متخصص دی، د زغم نه کولو عوامل داسې بیانوي:
اما د افغانستان اکثره خلک کم حوصله دي. اساسي علت دا دی چې دلته څلوېښت کاله جنګ وو، او دغه جنګ باعث دده شو چې اکثره خلک کم حوصله دي. او بل دا د جنګ تاثیر دی چې ډېر زیات خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو او په رواني امراضو باندې اخته دي.
د افرادو د زغم د کچې د لوړولو لپاره د ارواپوهانو توصیه څه ده؟ اسدالله زیا چې یو ارواپوه دی، ازادي راډیو ته وایي:
موږ سپارښتنه دا ده چې یا خو د روان درملنې یا ارواپو متخصص ته مراجعه وکړي، یا دا چې په خپل فکر کې ژوره کتنه وکړي چې په تیرو څو وختونو کې مو څه ډول تجربې درلودې او څنګه کولای سي له ځان سره جوړ راسي. هر څومره چې خپل ځان ته پوهاوی پیدا کړو، په هماغه اندازه به د دې حالت په کنټرول کې بریالي شو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر شپاړسمه د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو د اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بیلابیل دي، او یوازې د زغم له لارې کولی شي د ګډو ټولنو بقا په هره سیمه کې تضمین شي. یادونه ده چې په ډیرو هیوادونو کې د زغم نړیواله ورځ د مدني فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو او فرهنګ پالو لخوا د ویناوو، سیمینارونو، کنفرانسونو او نندارتونونو په شکل لمانځل کیږي، ترڅو د زغم او مذهبي، قومي او کلتوري حوصلې د معناو په اړه پوهاوی زیات کړي، او په بیلابیلو برخو کې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو هڅونه وشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د لبنان د پلازمېنې بیروت د جنوب پر ځینو برخو نن هوایي حملې شوې دي. تر دغو حملو مخکې د اسرائیل په یوه اعلامیه کې د سیمې له اوسېدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووځي. د اسرائیل لخوا له تېرې سې شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حملې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې سوي، او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرایی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسېدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسېدونکو ته لیکلي وو: تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرایی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې، او له اوسېدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس NNA ویلي دشمن درې هوایي حملې کړي چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې، چې په نتیجه کې یې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې یې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. دغه پوز ویلی د یو سات په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بی پیلوټ الوتکه چې په منفجره موادو بار وی وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حمله سیوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23مې خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل شوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه وراوښتي دي.
د سپورت لډګره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلو وریزو سیالیو په لومړیو دوو لوبو کې پاکستان ته ماته ورکړه او دا لړۍ یې په خپل نوم کړه. دویمه شلو وریزه لوبه نن ترسره شوه. کوربا استرالیا د 13 منډو په تفاوت وګټله. په دې لوبه کې استرالیا د 143 منډو هدف ټاکلی وو او پاکستان یې په ځواب کې 144 منډې وکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا استرالیا د 9 منډو په توپیر ګټلې وه. د سوکوهنې نړیوال اتل 50 کلن مایک تایسن د 20 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تېره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر دغه لوبه وبایلله او پاول 8 اویا او تایسن 4 اویا امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 2 ته ورسید. راپورونه مرکه او اوریدونکو، افغانستان د اقلیمی بدلونونو لکبله لډی روزیانګالو هیوادونو څخه دی او د اقلیمی بدلون لکبله سخت زیانمن شوه دی، خو افغانستان په عین حال کې د هغو هیوادونو په کتار کې هم دی چې له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد تکل راپور لري.
افغانستان چې د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه دی، په عین حال کې په هغو هیوادونو کې هم شامل دی چې اقلیمی بدلونونو سخت زیانمن کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي چې د تودوخې د کچې لوړېدو په افغانستان کې د وچکالیو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په څیر د طبیعي پیښو په سختوالي او شمیر کې هم زیاتوالی راوستی. د تیرو 2 کلونو طبیعي پیښې په دې هیواد کې چې میلیونونه وګړي یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي، بشري او اقتصادي بحران هم زیات کړی. د متخصصانو په وینا اقلیمي بدلون د افغانستان خلک چې 80% یې د ژوند لپاره پر طبیعي سرچینو متکی دي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د جمهوري نظام سقوط له اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان توان هم کمزوري کړ. د طالبانو له واکمنې دوروسته نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې وځنډولې او ورسره په وروستیو 2 کلونو کې د بشري حقونو او نورو مسایلو په خاطر له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې هم په چټکۍ سره کموالی راغی. د طالبانو د حکومت پلاوی اوسمهال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې ګډون لري. خود دوی حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونه کولی شي د اقلیمی بدلون له ناوړه اثراتو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. افغانستان د مزرو یا ګلخانهي ګازونو په تولید کې ډېره ونډه نه لري، خو له اغېزو څخه یې چې د تودوخې ناڅاپي لوړېدل دي سخت زیانمن شوی دی، ځکه له 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې د تودوخې کچه د 1.8 درجې لوړه شوې. په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې د تودوخې د لوړېدو کچه په منځني ډول 1.5 درجې ده. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې د تودوخې لوړېدو پر کرنې او د کرنیز ارزښت پر کړۍ چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي ناوړه اغېز کړی دی. د روان کال د پسرلي او دوبي سیلابونو له 300 زیات افغانان ووژل، له 20,000 ډېر نور یې له خپلو مینو بې ځایه کړل او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د UNDP د اټکل له مخې د سیلابونو د افغانستان کلني اقتصاد ته له 400 میلیون ډالرو ډېر زیان اړولی دی. افغانستان د خپلو گاونډیانو لپاره د پاکو اوبو عمده سرچینه ده، خو د اقلیمي بدلون په نتیجه کې چې د اوبو تاسیسات زیانمن شول نو ورسره ناڅاپه د اوبو د کمښت ستونزه هم زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې له لسو افغانانو څخه 8 تنه یې نور نو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان 46% وګړي وچکالۍ ځپلي دي چې د هغو افغانانو شمیر هم زیات کړی دی چې له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریکه چمتو کړی راغلی دی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینهوو زیاتې زیانمنې دي. په دې اړه عابده سپوږمۍ تفصیلي راپور لري.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغانې ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینهوو زیاتې اغېزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15 د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لخوا په ګډه چمتو شوی او خپور شوی، پکې ویل شوي چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینهوو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بېلابېلې ونډې له امله په جلا توګه اغېزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینهوو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینهوو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو، تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینهوو کارکوونکو ژوند اغېزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بېلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینهوو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسېدونکې انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله په ننګرهار کې د 20 سیمې اوسېدونکې یم او موږ غوا لرودله او چرګان هم درلودل. دغه یو غټ فارم هم جوړ کړی و او دا موږ ته د یو انجیو له خوا نه راکول شوي و. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. او زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستې شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمونږ کور، زمونږ دوکان، هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټه ضربه وه زمونږ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدله.
یو دوکان مې درلوده، باران او ګلې شوه، طوفان شو، هر څه له منځه یووړل. په هماغه دوکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه. اوس حیرانه پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسېدونکې ګلنار بیا وایي:
موږ خود جای نداریم، یه دیخانی مردم گرفتیم. موږ خپل ځای نه لرو. د خلکو دهقاني مو نیولي، یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلي. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلي دي. دوه غواګانې مو مړې سوې. وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11 ویلي وو چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي. یاد ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د ستراتیژیکې څانګې مشرې مانیا ویدیچ له قوله ویلي چې افغانستان ته د وچکالۍ د مدیریت لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. که وچکالي راشي، دغه پیسې به د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش، د زیانمنو خلکو لپاره د معیشت د بدیل او د حیواناتو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو لپاره وکارول شي. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې وه.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي ژغیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوتي ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته، هم په لارو کوڅو کې. د کابل ښاروالي مخکې ژمنه کړې وه چې د ژغیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره به له کراچیو لوډسپیکرونه غونډ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دغه غږیزې ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د ښارونو تر ګڼمیشتو سیمو پورې محدوده نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور ځوروونکی دی او باید مخه ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لاسپیکرونه لګولې دي او چغې وهي، هاو هي جوړ کړې. دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخصا په ما خو داسې بد لګي ګورو لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا بند کې بېخي د لاسپیکر نوم څوک وانخلي. اطرافو کې وګورئ چې هر ځای کې وګورې به داسې نارې به وایي چې دوه سپیک مو ته دي راولي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خو نه لګیږي او کولی شي انسان په بېلابېلو روحي او رواني ناروغیو اخته کړي. د ترسره شوې یوې نړیوالې سروې له مخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونه کسانو روغتیا د غږیزې ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال 100,000 کسان د غږیزې ککړتیا له کبله د ورپېښو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې شفیقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځنډ پرته باید د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي او خوراکي مواد یا غیر خوراکي شی چې خرڅوي، د دې اوازونه ډېر جګ دي. د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کوم بل مشکل لري، یعنی یو ذهنن نارامي چي ټوله ده.
دا چې د غږیزي ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزي ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا له مخې کوي تر څو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لمونه جوار واخلي. په حال دا چې دا فکر خلکو ته ملایمت هم کوي، خو موږ د مجبورین لګولې چې تر څو خلک خبر شي او لمونه جوار واخلي او لمونه کار وشي. بدون لاسپیکر نه لمونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه، بلکې موټرو، ریکشاو او نورو لیکدونکو وسایطو هم شور ماشور جوړ کړی چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونې ده چې د منظم خارج سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی ښارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوار واپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوی ونی شي په وګد محل کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.
له همدې راپور سره 9:30 شپې لنډ خبرونه لرو. د قطر او ترکیه مشانو په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړیدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیک اړیکو کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 109 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سینبولډک له لارې 22، د نیمروز د وریښم پله له لارې 6 او د هرات د اسلام کلا له لارې 3 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه کې په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان په کلاچ سیمه کې نن وسلوالو لښ تر لشه و سرتیری وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. په کلاچ کې د پولیسو مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا تلفات هغه وخت پوځیانو ته واوښتل چې وسلوالو د پوځ پر وی امنیتي پوستې برید وکړ. د دې برید مسؤلیت بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA اخیستی دی. د چین په ختیځ کې د وشی په ښار کې نن ماښام 8 وشل شوي او 10 نور ټپیان دي. رویټرز اژانس د پولیسو په وینا خبر ورکړ چې دا کسان یوه 21 کلن زده کوونکي د چړو په گزارونو وشل او ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې پېښې علت نه دی روښانه شوی او د پولیسو په لومړني بیان کې د دې زده کوونکي په اړه هم څه نه دی ویل شوي. نیپال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په 2 ماته ورکړه. دا لوب نن د تاجکستان، افغانستان او نیپال د لوبډلو ترمنځ د 3 سیالۍ په ترڅ کې په پلازمینې دوشنبې کې ترسره شوه. افغان لوبغاړي به د سې شنبې په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه وکړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دا غجلې ته وکړله د ماده امام مسی و دی باندې بل وکړله عمل ته فسودی کې دا غجلې بیرته راوسته په افغانستان کې خوسه کړله یو ماشوم سره. نو دا رقم کورنیسته چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق لای کافی معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړي. قدرمن اپلونکو په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نورو ستونزو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوژده کړي یا یې هم ودونه شوي خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه یې دوی نه ورغواړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وې خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي، له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي، هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو، خو خبر نه وي چې کله همدا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه اوس ډیره خراب شوی ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هوتی هو وایي ناتی نه وایي. په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټاکي هماغسې کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپله لور ورکړې ده بهر له هېواده، اوس څه معلومه شوې ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه چې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه، زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه لک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه شته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. او د دود په رقم سوی ده، خرابه فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانۍ خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي. دا سوچ حتمن ورسره سته چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکړم، یا باید په خارج کې واده وکوي، یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی. که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خدا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړي یا واده کړي وي.
چې خپله دلته اوسي او مثلا خاوند هلته اوسي، دا خو ډېر ځوند ورته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په پنځه ویشت کلنې، شل کلنې، دېرش کلنې، دوی ته ځوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځوانۍ په تنهایی باندې دوی تېرهوي که نه، بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي. دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي، یا ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تېر ده، زه تا څه کوي. ښځه هم هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري. دلته هم په ژوند ورته په مشکله وي، یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د غو د خدمت وکړه، د غو د کار وکړه، د اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر غو پورې خواښې خسر ورته اجازه ورنه یا لیوار ورنکا. نو دغه سی کړهونه سره د انجونی مخامخ دي. دا خزه په تیرې چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللی مثلا خارج کې ژوند کوي، هغه ته بهترین ژوند لري، سات تیری نوزتی، ولکه په یاد چې لته د منګه خزه څه بواسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپل لور د سیاو چاته ور کوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته زینې کورنۍ ټوله نه، ولې یوازې د په پام کې نیسي د لک خارج کې ده پرته لږ پښتنه وکي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بېچارهګۍ به سر سپینې نو ذاتینو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستی تیر کار دغه مشکلات په افغانستان کې ډیر دي واقع سره بیخي زښت زیات ډیر دي ځینې خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلی دي غوړی خیر نه ده کړی زوم خو ډېره لرې خبر ده زوم خو پردی زوی د هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي ډېری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي نه ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه یا مثلا تعلیم په برخه کې یا هغه آینده دې ښه سي یا به هلته یعنی دې ژوند به ښه تېر سي نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي پیسې پې اخلي یعنی د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي څلور لکه پنځه لکه اخلي د وایي زه به لاندې ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده په خارج کې هنوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی صحیح کار نه کوي اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي یا د ولور یا د واده پیسې ټولې کړي دلته د موږ ځوانان نسي کولای په دې خاطر چې دلته کار نشته دلته مشکلات ډېر دي او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي چې د دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریښې دي
د موږ په کورنۍ کې یولس کسه نجونې دي چې فعلا درې واده کړی ده چې میړونه یې هلته دي په خارج کې اته نهه کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده دوه کاله باد یو کال باد درې کاله باد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تېروي بېرته ځي نو هغه ښځه د څلورو ماشومانو مور کېږي د درې ماشومانو مور ده یعنی دا له درې ماشومانو سره دا یا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي عام دلته په افغانستان کې ښځه لري نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي دوی فقط دغسې فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه اولاد سالمه وروزي پلار یې ورسره وي مور ور سره چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډېری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یې بهر کې
ډېر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د موږ په خپلو کې ډېر دا د تره زامن مې دي تره ماسیان مې دي د موږ په کورنۍ کې ډېر دي یو نارینه ښځه لري دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پې واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دې لویه کړه پېغله ته څوک واده یې که زر د له کوره او شړه چې زتي لاړه سي نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي
بله بېرته بیا مور او پلار څومره د داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي بېرته یې خوسې کړي په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په هغه وګرځېدل خپله لور یې مثلا هغه خطې تېنه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو غودي ته خدا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولی سي نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې حتی بېرته پرېښودې بېرته یې خط تېنه واخېسته لاقې تېنه واخېسته
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي او که نور مسایل هم د لور دې ورکړي په وخت وسنجوي
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي یعنی دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته یې واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ځي ډېری کسان هم داسې سي دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې موږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان سعودي کې دي ښځه یې هم درلودله بله ښځه یې وکړله دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه ماسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره هغه نجلۍ هم یو ویس کاله عمر لري یا ویش کاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی شي دا د ما لور وساتي آیا کولی شي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دی مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري ژوند لري آیا یو عقل که مثلا درس نه لی تعلیم نه یې کړی یو کسب خو ولري یو پیشه خو ولري چې وکولی شي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېری دي اصلا دا فکرونه نه کوي حقیقت دې ته ګوري چې ولا ځوان ده زه ورېکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خیر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې آرامېږي مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورښیي ته مرځه زه مرځه هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدا سي څه کار کوي دا به باغوان دا به پیاده یي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې ده څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ م وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپله نجونې څه کولی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نسي کولی اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه خپل کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې د هغه نفر پوښتنه وکړه د هغه نفر پوښتنه وکړه چې دا درس یې تعلیم یې کړی دی څه کار ده دی په خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده داسې کسان ډېر شته ډېری هلته ځینې نشې کوي اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې خبر نه دي په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چا ته ورکوي دوی باید ادیاقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیاقل دا نفر باید وپیژني د ده کورنۍ وپیژني د ده پوښتنه وکړه د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کړه آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند یې ورسره ښه سي آیا د دې ماشومان پیدا کېږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان دې شم سلامت اوسئ
له حقوقي اړخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلی له سرنوشت سره لوبي دي په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیری داسې قضیې راتلې چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو
د حقوقونو له نظر نه خو د هېڅ شک نشته چې چېرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک د خپل قانوني سن پوره کړي هغوی کولی شي چې د خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي هغه که چېرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي په دې کې هېڅ نوه موانع نشته دي ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت یې کړی و چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده په خارج کې وکړي ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلقه لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملي کار کوو وینو چې هغه کومې نجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د نه لرې کېږي همداسې چې که هلک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي که چېرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه تر منځ رابطه ډېر زیات متفاوته یي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت ده د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تک مشکل ده، د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډیر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده هغوی پاتې کیږي. هر کله چې رابطه ډیره طولانی شي نو په هغه کې ناخوال منځ راځي، ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې اوسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځ راځي، هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي. ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي، نو بیا په دلته یو مسله که منځ راځي، یو شخړه منځ راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ، بیا دا نه حل کیږي. ډیر وړوکې مسله غټیږي، ځکه عقدې دي. هغه د ښځې او د میړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري ویني ترلاسه کوي، نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نه شي درک کولای، وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو مېرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېده، لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي. د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی د هغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او که دې موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي، هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی، د دوی حقونه څومره تر پښو لاندې کیږي؟ یعنی هغې ښځې ته د خسر په کور کې کیدلی سي، لکه څومره ضرورت دا لري او مېړه ته یې ویلی سي چې مثلا دا شیان د ما په کار دي، ما ته باید واخیستل سي، بل چاته نسي ویلی. بچي له کومو ستونزو سره مخ کیږي، مېرمن له کومو ستونزو سره مخ کیږي، او څومره د دوی هغه حق تر پښو لاندې کیږي چې دوی یوازې ژوند کوي؟
قطعاً چې یو چا مېړه نه ووسي، خاوند نه ووسي، له هغه سره نږدې نه ووسي، د ده مېرمنو ته ډېر مشکلات منځ ته راځي. فامیل تربیه دی، اولادو روزنه، هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي، هم د خپل کور کار ورسیږي، او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي. یو بخش خو دا ده، او بل ډېر اساسي هغه دا ده چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري. د هغه خاطر خدای پاک د دوی په منځ کې واده روا کړی ده، او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کیږي. نو تنها دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې، دوی به دا نور امکانات ولري، ولې دا چې بلنه لری دی، دی دوی ډیر یو غټ حق چې تمتو ورته وایي چې یو بلنه نفع اخیستل دی، د دنه محروم دی. نو دا ډیر اساسي حقوق دی چې دوی له لاسه ورکوي، هم میرمن له لاسه ورکوي او هم خاوند له لاسه ورکوي. او طبعا ځینې داسې مشکلات روابطو کې د ښځې په ژوند کې، د سړي په ژوند کې، چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي، دا مشکلات دي. دا مشکلات سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي، په دې مشکلات سره لاس په دیوان دي.
بله، خپلواک صاحب، په آخر کې که کورنیو ته یو څه ویل تاسو ولرئ چې دوی خپلې خویندې، خپلې لونه بهر ملک داسې چاته ورکوي چې اصلا پاکه معلومات هم نه لري، خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما مې لور خارج کې ورکړه، ما مې خور په خارج کې ورکړه، او یا په دې تمه چې دوی ځي بیا به موږ ته به هم پیسې رالیږي، موږ سره به هم حمایت کوي. دغسې کورنیو ته د تاسو ویل څه دي؟ البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو، یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپله خور لور بهر ورکوي. داسې کورنیو ته تاسو څه ویل لرئ؟
زما خو هم د ما د کار د ساحل تجربې نه، او هم زه چې په افغانستان کې وګړی یم، اوسېږم، ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص دا ده چې په اولاد باندې که هغه لورې که زوی ظلم مه کوئ، هر څه به خدای ښه کړي. دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ، نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، د فرهنګي مشکلاتو څخه. حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو، کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي، د هغه سره په شکل د یو برده چلند کیږي، د هغه سترګې پټ کیږي، هغه نه غواړي چې هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي. اکثرا موږ لیدلی دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللی دي، ژبې زده کړې دي او پوه شوي دي، بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیادهی چه ده بانده خوان چونه ظلم کرده ده چونه مشقت پیتر کرده ده نو بیامغه چه خون یو بلتا اغده واخلی او یو اغدهی چلند و که اخپل تفلیق ده واخلی یا حالتا خود طلاق ورکول که گی اخپل طلاق ده واخلی او جدا جونده که نو که خبره داده چه ده اخپل ده اولادو سرنوشت یو نامعلوم شکل بانده یو نامعلوم شخص ده باید و نسپارل شی تر چو اختر مکرد ده جوند او ده فامیلو اغا بد خاطره چه ده طلاق نفادی یا هم ده جوند پا کولو که یو بلتا رسیگی ده اغا قربانی و نگرزول شی نه لور او نه زوی ده اغا عادثات قربانی نشی.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
غریبے پسے لملکا نازو لے رو ورک دے چتواتا کلاس پورتا چتواتا کلاس پورتا پلیا سپن دیرا پسڑاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی ta